دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. مشهور سلفي ديني عالم مولوي سردار ولي صاحب تیر شپه کابل کې وشل شوې ده. طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیخي پاړې څېړنې پیل کړي. جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي چې نوموړی تیره ورځ ناوخته خپل کور کې د نامعلومه کسانو لوري په مرموز ډول وشل شوی دی. مولوی سردار ولی ثاقب د وګدې مودې لپاره د تیر حکومت پر مهال جلال آباد ښار کې د نارنج باغ په نوم د دینی زده کړو په دارالعلوم کې مدرس پاتې شوی، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پایل وروسته نوموړی په کابل کې اوسېده. د پیسو نړیوال صندوق یو هیئت له پاکستان سره هوکړه وکړه چې د 6 میلیارد ډالرو د پور غوښتنه بیرته راژوندې کړي. دا پیسې له 2019 کال را پدې خوا کنګل شوې وي. IMF د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ری د دې سازمان اجرایوي بورډ د موافقه تصویب کړ، نو ډیر زر بل دې پیسو 1.1 میلیارد ډالر پور پاکستان ته ور وسپاري. دا سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهرچیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو تکینی او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجا پاکسا چې پرون له استعفا پرته مالی دیپ ته تښتیدلی و، له هغه ځایه سنگاپور ته تللی. اوس خبرونه وایي چې سعودي عربستان جدي ښار ته رسیدلی دی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت بیړنی حالت اعلان کړی. د پارلمان رئیس اعتراض کوونکو ته ویلي د دې لپاره چې ولسمشر استعفا نه ده کړې دی به د ټولو قانوني لارو چارو مطالعه وکړي چې حل لارې پیدا کړي. که ولسمشر استعفا وکړي پارلمان به راتلونکي اونۍ نوی ولسمشر غوره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي، او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي. بلینکن پرون په خبره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغه تصفیوي عملیاتو چې د جنوال کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. او کبرستر او بولاندی لمړی لرغونی پارک ګرځندویانو ته پرانیست. مدیترانه سمندرګي پر غاړه په دې سیمه کې تر میلاد مخکې د 294 او 311 کلونو ترمنځ د ماتوس پخانی پاچایي و. دا هغه زمانه ده چې پر کبرست لوی سکندر د دوو وارثونو دا بوه. یو شمیر کتونکو په دې نظر دي چې خیل دې ځای به د تجارتي سمندري بندر په توګه استفاده کیدله.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه شل. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 22. کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 23. مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 28.
دوستانو وړاندې په دې نیم ساته خبري مجله کې اورئ چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې تیر یو کال کې 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. یو شمېر له دې کډوالو تر د طالبانو تر راتګ مخکې بې ځایه شوي او لا هم په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي.
دلته چې بل حکومت لو موږ دلته سړک په غاړه سومر پراتو، هلته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګوډه لکه ناستو، نه د موټر کرایه را سره شته، نه د سړک کرایه را سره، دلته په دخره بیل
په کونړ کې چارواکي وایي د لوی اختر په څلور ورځو کې د کونړ لیدلو ته ګڼ کسان ورغلي دي. په دې بم ریپورت ولرو. په افغانستان کرکټ بورډ وایي شپږیزی لیګ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان دی او څلور ورځې وروسته به دا سیالۍ پیل شي. په دې چمتووالو مو هم خبرو. د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرایل چې د ایران د اټومي تړون پر سر هم نظر نه و اختلاف درلود، نن یو ګډ تړون سره بیرته نږدې کړل. دا تړون څه دی په همدې خبرونه کې اوري. د هغې افغاني د ژوند کیسه هم در سره شریکو چې شپېته کاله وروسته په دې پوهېدلې ده چې دا په د زیږون وروسته په فرزندۍ ورکړل شوې ده.
یعنی نام پدرم تابال که می فهمم ایره به شما میگذارم.
دا خپل پلار و مور پلټه دا میرمن د ژوند کیسه لري چې در سره یې پام دی خبرونه کې شریکو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مشهور سلفی دینی عالم مولوی سردار ولی ثاقب تیره شپه کابل کې وژل شوی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. په جلال آباد کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه رسنیو ته ویلي نوموړی تیره ورځ ناوخته په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم دی وژل شوی استاد او مشهور سلفی دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب د جنازې مراسم د ختیځ ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
د شیخ سردار ولی د شهادت د قضیې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تیر شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. تبه دا معلومه شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولی شهادت رسېدلې او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسم وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون ماسپخین په شهادت باندې رسېدلی و. البته موږ لس بجې پې خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسېدلی و. دښمن ورته د میلمه او د دوست په شکل باندې راغلی و. نور علم او معامله او تفصیلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وی نوموړي په ننګرهار کې د دیني زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوګیانۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر درلوده او په دینی علومو په ځانګړي ډول په قرآن او احادیثو کې پراخ زده کړې کړې وي. د ښاغلي ثاقب په اړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړي ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړیو ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې په کابل او کندوز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو وختونو کې دینی عالمان په نښه شوي دي. مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیشه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علما او د شورا او رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا کډوالو نړیوال سازمان وای افغانستان کې د تیر 2020 کال جنوري څخه د 2022 اپریل میاشتې پورې ټول 1.7 میلیونه افغانان له خپل مينو بې ځای شوي دي. د سازمان په خپل یو تازه خبر کړي ریپورت کې ویلي په تیر 10 کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځای شوو شمیر نږدې 6 میلیونه تر رسیدي چې د جګړو او طبي په خلامل د خپل کورونو پرې خودو تاړ شي. بل خو د سر صلیب نړیوال کمیټې ریپورت ورکړي چې افغانستان د اقتصادي کړکیش لامل د خوراکي توکو بې لوړ شوي او لک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري. زما همکار له نور تفصیل سره.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي تیر 2021 کال کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجړ او دوی لا هم سرپناه نه لري چې ژوند پکې وکړي.
حکومت د راتو کومک کې جوړ دي کې راته زید راته راکې زه خدای د پروسه کادر سره مې په دلته چابل حکومت لو مې دلته سرک په غاره سومر پراتو آلته دلته ماجور بیا په کاری اس کې په داسې په ګډه لکه ناشته نه د موټر کې را سره ست نه د
د چا کورونا جګړو وران کړل، د چا هم طبي پیښو
کورونا لاس ور کړی دی، د اوبو زیرمې لاس ور کړی دی.
مجنون د پکتیکا د گیان ولسوالۍ اوسیدونکی او په دې ولایت کې د وی زورورې زلزلې زیانمند دی چې د ژوند د سخت ورځو یادونه کوي. د وی کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنیو توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلي دي یا تر اوسه راځي، تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسیدلې ځکه چې دوی مشکلات زیات دي کرونا له لاسه ورکړي دي بو ته ضرورت لري د اوبو زیرمه له لاسه ورکړي دي د باران د پټېدو امکان نشته سامان لا چې سامان لا دي خوراک ته په خوړو ته ضرورت لري د هیڅ شي نشته
دا کسان داسې مهال د بيځای کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري لمیاسي څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.7 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې ډي ټي ایم د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د مې تر میاشت پورې څه باندې 5.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړې دي هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند پاړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې د خلکو ته د بیړنۍ او بشري مرستو د رسولو غږ کړی دی سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړي چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان نه لري په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا و 9 میلیارد ډالر شتمنی د امریکا له لوري کنګل سو.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو موږ غلا ساده رادیو ناوړی په کونړ کې چارواکی وای ته لوی اختر پورسو کې دغه ولایت چې طبي منظرې لري او امدارنګا د کونړ چپان د سیند لري د ولایت لسګونه زره کسان لبیلا بیل نور ولایتونو د میلو لپاره ورخلی دي ریپورت کې نور تفصیل اورو
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل په تیرو څلور ورځو کې د دوی د حساب لمخې لز زره سیلانیان د کونړ د خپل درو او منظرو لیدل لپاره د هیواد لبیلابیل ولایتونو راغلي دي او لا هم د سیلانیانو جوپی را روان دي
لری ولایتونو راغلي زمونږ کم سیلانیان دي تقریبا دا غو تعداد لز زره تر رسیدي کم چې زمونږ داخلي خپل د کونړ کم سیلانیان یعنی د یو لسوالۍ نه بل ته نو هغه تقریبا تر څلور زره پورې دي او دغه شمیره لا مخ په زیاتېدو ده ځکه سراسر په هر ځای کې امن ده نو کو یو څوک واړي چې د غره یو سر ته خيږي کم درې ته تلل واړي مشکل نشته ده هر ځای ته په اطمینان سره تللی شي او مونږ هم ټول سیلانیانو ته اطمینان ورکو چې په کونړ ولایت کې کم ځای ته تلل غواړي نو ان شاء الله څه مشکل نشته ده
د کونړ خپل او زړه راښکونکو منظرو لیدلو او تر خوند خستل لپاره د نور ولایتونو ترڅنګ د ننګرهار مرکز جلال آباد څخه هم ځوانان چکر ته تللی دي دوه تنه عرفان الله او شاهزاده وای
ډیر ښه د سیاحت دی ډیر ښه مندرې لري ټولو هیوادوالو ته چې تراشي او د مندرونه خوند واخلي
زموږ د افغانستان ډیره ښایسته ساحه ده ډیره ګلی ګلزار ساحه ده چې سړک جوړ شي هوټل جوړ شي سیلانیان هر کله راتلی شي
په تیر کوچنی وسنی لوی اختر کې ډیرو سیلانیانو ځانونه د کونړ دانګام ولسوالۍ اړون خکولی او زرغونی سیمه بنشي یا بنشاهی ته رسولي چې کومه د ډیورن پر فرضي کرخه پرته ده هلته د لوړ غرونو پر سرونو او د نخترو دنګونو لاندې خپل افغاني موسیقي غږوي او ورته اتړونه کوي کونړ ته په داسې حال کې د لوی اختر په څلور ورځو کې لز زره سیلانیان راځي چې په نورستان او کونړ کې د سیلانیانو او ځایي خلکو پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د سرکونو خرابوالی او نشتوالی دی او ورسره د لارو په اوږدو کې د هوټلونو او نورو اسانتیاو نه موجودیت دی که چیرته سرکونه ورغول شي او په لارو او درو کې د سیلانیانو د آرام لپاره مناسب ځایونه جوړ شي نو هر کال به د کورنۍ او بهرنۍ ګرځندویانو له درکه حکومت او ولس په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ او سم نړیواله مسلو ته ورزو. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چې د ایران د اټومي تړون پر سر هم نظر نه وو او اختلاف درلود، نن یو ګډ تړون بیرته سره نږدې کړل. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل سره سم یایر لا پیټسره هغه تړون لاسلیک کړ چې پکې دا شمنه شوې ده چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. دا شمنه د بیت المقدس د اعلامیې یوه برخه ده چې ایوا ورځ وروسته تر دې ولسمشر بایدن وکړه چې د یو اسرائیلي تلویزیون ته وویل چې د روسي وسیلې په توګه د ایران پر ضد وسله هم استعمالېدای شي. د ترن تر لاسلیک دوه وروسته نن ولسمشر بایدن خبریالانو ته وویل ایران ته به اجازه ورنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. په دې خبري غونډه کې د اسرائیل سر یاسم یایر لاپید وویل چې اوس ایران خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي نو آزاد نړۍ به له ځواکه کار واخلي. ولسمشر جو بایدن بیا له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندې کولو د هڅو دفاع وکړه. د وویل د غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر بارک اوباما په وخت له ایران سره د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی وو چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې تړون څخه بهر شو او ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دي پوره کړی او په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعاوی رد کړی دي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته دا اسرائیل ته د لومړی سفر دی.
افغان کرکټ بورډ د شپږیزه لیګ اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان کړی دی او ټاکل شوی دی چې دا سیالۍ څلور ورځې وروسته پایل شي. په اړه یې زما د همکاري ریپورت اورو.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو سترې سیالۍ که څه هم تیر کال تر سره نشوي خو سش کال یې اتم پړاولو بوته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالیو لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې به په کابل کرکټ لوبغالي کې د غلوب تر سره شي او د تماشاکونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوې ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او لږ دینه د لوبي وګوري د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبغاړي تشویق کړي.
د شپږزي په اتم پړاو او سیالوي کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبغاړو پر ځای اته لوبډلې لوبيږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې د سیالوي ته ورزيات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل بازان، سپینغر پړنګان، بوس ساتونکي، مسینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیدې. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهمه دي. د کرکټ افغان مینول او څارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچره په خړ ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول تر سره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمه دي. دا زموږ د بیلی لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لاخ روزلو لپاره مهمه سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مه دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 23 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو په د رحمان الله ګربز په لوبډل مشري د کابل بازانو لوبډلې ګټلې و.
ل خبرونو ور اخوا
په غزنی کې روغتیاي کارکونکو په دې باور لري چې ګڼ میاندې د ماشومانو د زیګون ترمنس دوه کلن واټن نه مراتوي او دا د دې سبب کیږي چې ورسته هم ماشومان روغتیاي ستونزې ولري او هم میاندې له روغتیاي ستونزو وکړي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خوارځواکي زیاته شوې ده په د ماشومانو په زیګون کې د واټن نه مراتول په مور او ماشوم دواړو کې د خوارځواکۍ احتمال زیاتولی شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ملکی روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارځواکو ماشومانو سر ته ناسته خوارځواکه مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبی ده. اختر بیبی وایي اتلس کاله عمر لرم، یولس کاله وړاندې واده سوی یم، تر اوسه مې دولس ماشومان زیږولي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو میندواره یم. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبی نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبی هم خوارځواکۍ ځپلې، چې له امله یې وچه کلکه تکه زیړه تښتېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې ډیری روغتیا پالانې وایي په دغه ځای کې میندې د ماشومانو د زیږون تر منځ دوه کلنی واټن نه مراتوي، چې له امله یې مور او ماشوم دواړو ته زیان اوړي. دوی وایي د ماشومانو د زیږون تر منځ د واټن نه مراتول د ماشومانو د ناروغیو او حتی د ماشومانو او میندو د مړینې لامل کیږي. دوی وایي میندې او پلرونه دې د ماشومانو د زیږون لپاره د هغوی دوه کلنی واټن په نظر کې ونیسي، تر څو یوه سالمه او روغه ټولنه ولرو. سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکي روغتون کې ډاکټره ده. دا په دې باور ده چې تر دوه کاله په لږ موده کې د ماشومانو زیږول د مور او ماشوم لپاره سخت زیان نه لري.
ډیر زیات بد اغېزه لري. یو خو هغه کوچنی سه جامې ته وړاندې کیږي، د دوی قدونه ټیټي، ذهني دماغ ډیر ټیټي، یعنی کوم وخت سه مکتب ته ځي د دوی دغه ذهني دماغونه درس نسی نیولای، اشتیاي کمی، ضعیفي، کمزوري، بل اخره د زړه په ناروغي دوی اخته کیږي، د شکر په ناروغي دوی اخته کیږي، غیر منظمه چاغوالی دوی ته پیدا کیږي. د کوچنیانو ته د همدې په خاطر دغه زر ورځې ډیر مهمه ورځې دي.
دا غزنی دی یک ولسوالۍ په روغتون کې روغتیا پال ملالۍ بیا وایي په غزنی کې ډیری سړی او میرمنې هغه زر حیاتي ورځې په نظر کې نه نیسي چې له امله یې د مور او ماشوم دواړو روغتیایي حالت ورسره تړلی دی. ملالۍ زیاتوي په اوسني وخت کې زموږ په ټولنه کې د مور او ماشوم دواړو د خوارځواکۍ شمیر څو برابره زیات سوی دی. د فقر او بېوزلۍ تر څنګ د دغه زیاتوالي یو لامل هم دا دوه کلنۍ موده نه مراتول دي.
متاسفانه په افغانستان کې د زر ورځې د حیات سدي دغه په نظر کې نه نیول کیږي. عمده علت یې همدا ده چې جامع تسوی تغذی، یعنی ارقام د فسادي او د سوی تغذی د موږ په افغانستان کې لوړ ده. همدو تاثیر سي د زر ورځې د حیات تر دوه کلنۍ پورې مد نظر نه نیول کیږي.
د غزر حیاتي ورځې کومې دي؟ ډاکټر سمین نازنین وایي د غزر هغه ورځې دي چې باید ښځه او خاوند د ماشومانو د نزې ژولو تدابیر ونیسي، واټن په نظر کې وساتي او میندوارې میرمنې ته ښه خواړه برابر کړي.
دغه زر ورځې کوم ورځې دي؟ هغه ورځې دي چې یو ښځه حمل اخلي او کوچنی څه پیدا کیږي تر دوه کلنۍ پورې څه باید اخیستي وقایه سي، یعنی ښه غذا باید واخلي.
روغتیا پالان په دې باور دي چې د ماشومانو ترمنځ د واټن نه مراتبولو له امله په ټولنه کې زیات ستونزې راولاړېدای سي. دوی وایي که څه هم چې په تیره شل کلنه دوره کې په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې خلکو ته د دوه کلن واټن تر څنګ ډیری نور روغتیایي او اړین معلومات ورکول سوي دي، خو بیا هم خلک دغه ډول معلومات بې ځایه او غیر ضروري ګڼي، چې له امله یې ستونزې رامنځته کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې وګدي جګړې، طبیعي آفات او نورو ناخوالو خلکو ته ګڼې داسې کیسې پریښې دي چې هغه په اوریدو او همدارنګه په خبرېدو ارزي. ناهید وکیلی همداسې یوه کیسه لري، اوروي.
یعنی نام پدرم توبال که میفهمم ایره به شما میگذارم سرقه
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لاټه کې ناهید وکیلی نګدیش پېتکل نه ده. د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکو اوس د امریکا په نیویارک کې اوسېږي. کیسه کوي ماشومه وچې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پورستیو کې د غور په هنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرۍ له یادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وا چې ورسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شو او له خپلې اصلي کورنۍ لری شو. د نوموړې خبره په دې کې سن پوهیده. تازه ځینې کسانو خبره کړې او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده.
دوچلویخت کالا کیگی چی دلتا اوسیدم زبا فرزندی اخیستر شویم زمدی کورنی پلاتا کیم خوارم خپلا کورنی می پیدا کرم یو نیم کال کیهی پا دی خبر پوشویم چی دی غور ولایتیم او پا فرزندی اخیستر شویم
ناهید تر اوسا یوازی د پلار پنوم پوهی دلی او دا چی چی کول خو پا دی هم نپوهیگی چی کم معلوماتی چی تر لاسکری دا سم دی کنه نوموړی وای دا معلومات د خپل یو شمیر دوستانو په مرسته ترلاسه کړی
یعنی نام پدرم توبال کې
زه په یو نوم پوهیږم کدی غور قومونه و پیژنې یو سپینګری و د رحمت الله په نوم چې شپون وو او هغه مهال چې وچکالی و زه د کابل مرستون ته لګلی وم زه پر رحمت الله پسې ګرځم چې د هنګرانو دی زه یې لوریم زما یې دیږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل
ناهید د کوم کسانو چې دای په فرزندۍ ورکړل شوی داسې پیژندګلوي کوي
من توسط فرانسوی افغان
زه د افغان فرانسوی له خوا په فرزندۍ اخیستل شوم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و خاوند افغان هندی و یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و دوی واده کړی و کابل کې اوسېدل چې زما له فرزندۍ اخیستلو وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی یو
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند
ناهید وی دغه کسان زهره آئین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس او زهره آئین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او په خوا کاپیسا ولایت کې اوسیدل ناهید وی لکه چې لدی کسی خبره شوی خې احساس نه لري دی وی خبرونه اوري او دا یو ریډل چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ زلزلو او روسي او سیاسي بدلونونو لامل له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي ان تر دې چې د دې په خبره یو شمیر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولې هغه یې خرڅوي خو لمندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي
ما بسیار متاثر میشنم که خبرو را میشنم
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کیږم چې افغانستان کې بے وزلی او وګړه غلي او خلک خپل ماشومان خرڅوي دا ما ډېر خفه کیږي ځکه زما کسی ته ورته ده که دوی وروسته پوښي چې خرڅ شوی دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي
خدا کنه کسایی که اولادای خودم مفروشن دوباره فکر کنن
ناهید لنړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې لا افغانانو سره مرسته وکړي
ما از امریکا از روسیه از آلمان از مکتای غرب
زل امریکا روسی لویدیجی هوادونو غوارم چه مرسته بکری ده غشان زل اسلامی هوادونو هم امدائیل دارم دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی باید بشری مرسته بکری خلق خپل ماشمان خرسه بی ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم آره
ده یوازی ده ناهید کسه نده خیپ افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که در پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه در کورانه غری پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی. چه تصویرونه یوشمی رسنیو او در خوال رسنیو کارکون کو خبار کردی ول. ممکن ناهید وکیلی در خپل کورانه پیدا کولو تا هیله منوی. خود گیان مشمان بایی یوازی و یوازی در قبرونو شناختی دوچی
ستاسو لپیغامونو
دا ورځ څنګه در سره پلی کنه رحمت امارات مسلم څخه هم دا غوښتنه ده چې دی دا جمپونه استکړ دي دا باید برته پر خپل ځای باندې جوړ شي ځکه دا جمپونه په نشپال کې ډیر ترافیکه حدیث را مرسیج والسلام
بری السلام علیکم زه محمد اجمل د لوګر ولایت د بریک برک د ولسوالۍ څخه په تاسو ته پیغام پردم زما لړپورو چارواکو څخه د غوښتنه ده چې خپل ترتیب لګ منظم کړي د کوم اسکر چې دی قسم منی پرون په محمد اغا ولسوالۍ کې زو پلار راغی زوی ماشه واخستو زوی چې په ایران کې وو لکه خپل ترتیب ته پام وکړي
سید احمد سلام ترڅو خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه تاسو زما دا خوښته ده امارات اسلامي څخه چې دوی په اداري فساد ختم کړي اداري فساد د تیر نظام په پرتله ډیر زیات شوی دی، لسل چنده زیات شوی دی. نزلوی حاجی د هیله کومه چې اول به د پاسپورټونو په برخه کې اسانتیا راولي. اکثریت محصلین دی غواړي خارج ته لاړ شي درسونو لپاره، نش کولای چې لاړ شي. زموږ سلیمي ځما د هیله دا چې د پاسپورټونو په برخه کې ما سينو رسل د زده کړو په برخه کې د افغانانو لپاره اسانتیا برامځ کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.